په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لري خو تر هغه وړاندې ورزول لاندې خبرونه ده. افغانستان او پاکستان کې د شوي زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی لاسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکي د خسر په کچه 6.5 درجه زلزلې لیکتر لګ نه تر په پاکستان او ټول تن نور په افغانستان کې وژلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د روژې مبارکي میاشتې در رسیدو له کبله د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفاده په ټول نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي. د طالبان حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات ترسره کړی دي. طالبان وایي زبیل مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي، وسلې، لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي د دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د نوموړې کرښې ته ورغلی و. د خرچې په وروستي څو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. دواړو خواوو څپه کې درنه تلفات اوښتي دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن د اوکراین بیلابیلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وې چې د راپورونو پر بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. او د افغانستان نس کلن لوبډلې سریلانکا ته د 299 منډو هدف وټاکه. تر اوسه پورې لوبه روانه ده چې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه وګورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام مدرنخت د لوبو له میدانه اونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. ورسته برخه کې ځنګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلې و. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزي سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کلن او کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان نونس کلن او کم عمره لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبې، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ په لوبې ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو پیل به د مارچ په 24 نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دي. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثرت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلو به کړی دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه دی اعلان کړی، خو یو درویش کسیز لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو پوړاندې برابر پای ته ورسیده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10 نیټه د متحده عربی اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 سوورونو کې د 202 اویا منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پورا 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزي 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 155 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، فریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یو وکټه واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سهیل خان وو. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه ترسره شوه چې بنګالی لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د چهارشنبې پر ورځ ترسره شوه، بنګلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلېدل. افغان لوبډلې 48 اورونه ولوبول او د 118 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سهیل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل شوه. د ویلو د چې دا د افغانستان تازه دمې تر 19 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته یې چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپهنه کړې او ټول لوبډلې په 23 اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اوور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلنو کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان 19 کلنو کم عمر لوبډله همدارنګ د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13 نیټه باندې شروع شوې چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13 نیټه او دویمه هم په 15 نیټه ترسره شولې چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیزه سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول چې پکې د درېو وړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22 نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23 نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 26 نیټه باندې سریلانکا د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28 نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالي کوي او په دیرشمه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوبلړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فائنل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنګله د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي، ورپسې به د اپریل په دویمه باندې د یاد هیواد د نولس کرنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي، چې په پای کې به دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي، پر کیفیت او معیار یې کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندستان له آسټرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړی شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشیپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له آسټرالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندستان په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستی ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9 نیټه پیل او دوشنبې بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼۍ آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 144 منډې وکړي. هندي لوبډلې ته اشوین شپګ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپله لومړنۍ پاڼۍ تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 168 او شوبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ اچونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپ وهنې نوبت هم ورغی، خو د 15 ورځې تر پایه دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېمه بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې درېمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل انګلستاني لوبډلري د شلوريزو سیالیو لوبډړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوريزو سیالیو دواړه خيزه لوبډړۍ تر سره کړې ده چې بنگالو ګټله. دا چې دا لوبډړۍ څنګه تر سره شوې ده بشپړ تفصيل به په دې ریپورت کې لایکرام الله اکرام څخه وورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوريزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبډړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش ته لوبلړۍ درې ملوب دروانی مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 منډو په توپیر وګټل او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د شلو اورونو لوبلړۍ پایل کړه. په لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلو. بنګالی لوبډلې دا هدف د شپږ وکټو په سوځېدو سره په 13 اور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړۍ توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپوهونکي د بنګال په وړاندې بې وسه وو او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنګلاديش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېمه لوبه کې بنګلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړې. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره پیل وکړ خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنګالي لټن داسو هغه دی یو چټکی منډه کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړی و او ټول ټالی 143 منډه کړې وی چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی او پیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شلوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شلوریزو نړیوال جام وروستي اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنی سیالیو لوبلړۍ یو دوا انګلستان ګټلې و.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنډوم واکس نه په ګټه اخستنې نور کسان له افغانستانه وستل شوې دي. دغه خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وای، په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه و، خو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
مونږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. مونږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یو میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو مونږ پاتې شو. بیا داسې ورځ را ورسېده چې په فیسبوک باندې زمونږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان 130 کسه ووتل.
سره لدی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو لدی وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. دې سرچینې د خبرو وروسته لدی ازادي راډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په وی چیړنه کې څرګنده شو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خزو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او خزو په خپل عمر کې فوټبال نه کړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د خزو فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنۍ له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوالو تک کې انتقال شول. میل ورسپانې پرون پنځمه په راپور کې وویل چې د غونجونو خزو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ و، د برېټانیا د کورنۍ چار وزارت لدی قبل ویزي ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوې چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یوه برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ وراخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال اجام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین څلور د دوه پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د دوه ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدري دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخو به د فوتبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوتبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوتبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې ور بیا جانی انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوتبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې گیگالی کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره یې هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جانی انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ویلي ده چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ یې زیات کړی دی.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونو ورسته برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسۍ او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ خپل ذهن ډیر نه خلاصېږي چې دا څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم څنګه د تغییر او تبدیل غو مسلکی توپ ګورو چې د تمنګ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکی ډول نه دروان واجه دا دا کو ګورو د منګه پیش یا کپ کې سره کم ټیمو بیا ورلد کپ کې بل ټیمو بیا لغنه دا ټیم سره ته د تغیرات پکې راتله اخیر بیا دی یو ای خلاف سده بل ټیم وسبه دی پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به له کوم ټیم سره بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نه ښکاری سټیم بمنګ جوړ کو او کومه طریقه سره منګ روانيو.
زه سپستا سلام د تر دې ځای باید څه شوی وای او لوبډل ته څه ضرور وو
د دې لپاره ضروری دا شاید چې منګ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو ځکه چې ډیر لوبغاړي منګ په لیگو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن هغه د لوبغاړو څخه منګ همیشه وایو چې دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته کوي نکته او ضعیفه نکته کوم لوبغاړی پوم کې دا کوم لوبغاړی زیات فټ دا کوم لوبغاړی نه دا پوم کې کوم لوبغاړی زیات فټ نه دا کوم د فټنس مسایل دي تخنیکی مسایل دي څوک باید سره کم ناکینګو کې څوک باید سره کم فزیکی تمریناتو کې څوک باید څه وکي دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د ډیر زبردست کوچز سټاپ پلان دی باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پینه خودل سي سي ډیر جدا ووسیږي یو بل نلري ووسیږي او بیا راغونسي او بیا ایونت ته سره ځي. دا کار به د منګا ټیم سره ورس په ورځ باندې ضعیفه کوي. بلکې وګورو منګا د ګوربس د پارا کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې آیا دا مناسب ده یا په اوپنرانو کې وګورو کوم اوپنران باندې موږ کار کوو لګیا یو څوک کوم په نظر کې دی دا ضروري برخه ده. پاس بالینګ کې د موږ وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې خو بزاړه بال بالینګ نشي کولای یغه سره سره کم کار کیږي سره کم تیاری کیږي اوورال تیاری هم سدا د سي مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې موږ فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستوند سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سدا ماته دومره خنخکاری
دا راته وای چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي. هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډله انتخابيږي. دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده
ټیم جوړښت منګا میشه ک پکې روکو په سفر کې کو زده د منګا د ناکامی او غټه برخه هم ده چې منګا په سفر کې ټیم جوړو. ټیم باید له سفر نه مخکې جوړ سی او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید اوسیږي هغه باید معلوم وي او نور مخکې باید ایونټو کې او مخکې لاړ شي. نو که وګورو دغه شیان د روره سمنګه ماته نه ښکاري چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده. څوک به اخر کې په ورلډ کپ کې د ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر ځل د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه وه، دوی اتا کیمپ ته هم ونه رسیدل او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم او کوم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیمه هلکان سي انتخاب شوي دي. شاته بنیادی چې استعداد د صرف او استعداد چې د کوالټي ده او کنه او یا کوم شاته کوم ټورنمنت کړی دی یا کوم مسابقه کړی دی په کوم تر باندې راغلی دي که یا د سی وی دي چې اوچا درې کال مخکې او څه کړی دی دوه کال مخکې او شای کړی دی په غوښه باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی په غوښه ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دا غو مسائل دي چې په دې باندې ډیر سیریس غور پکاري او ډیر پیکر ته په پکاري ستر سو پورې او خالو بدل یو سپار باندې لاړ سی و سم د سی لو بدل تللی د سی دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابيږي کوم لوبغاړي بلو بکی او دا نور لوبغاړي به بیا چی کی بیرته برازي بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک زی دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري وس نه په بغو خلکو باندې کار کولو وس او خلکو ته رول پیژندلو وس او خلکو ته ډاډ ورکول پکارو وس او خلکو ته چانس ورکول پکارو. البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دوی چټی په نظر کې او پښکې نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندوی يم د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پاتې ورسیده تر بلې ونې مو الله عمل.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال دل تپ ہار کے اس ہر سی گی پپے سو